د سهار لاس بجې شوې د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برسا سو قربایم السلام علیکم د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 پښنې په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي رډو ډاٹ کام کې نیول شي وړاندې به واوري چې د کډوالو نړیواله اداره غواړي له هغو کډوالو سره مرسته وکړي چې له پاکستانه افغانستان ته راځي او د افغانستان حکومت ویلي دي چې هڅه کوي دغو ستنو شویو ته د کورونو د جوړېدو لپاره مځکې ورکړي د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له رحمت الله افغان څخه
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی پاکستان د افغان ولسمشر پر هغو څرګندونو اعتراض کړی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پاکستان د رول په اړه کړی د کاپیسا سیمې چارواکي وایي چې د ریموټ کنټرول مین په چاودنه کې څلور کسه وژل سوي او 15 نور ټپیان دي او په محمد ایجنسی کې د جمعه دننه د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر لک تر لګه څلور شتنو ته رسیدلی اوس هم بشپړ خبرونه پاکستان د افغان ولسمشر پر هغو څرګندونو اعتراض کړی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پاکستان د رول په اړه کړی د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل د افغان مشرتابه وروستۍ څرګندونې خواشینونکي او بې ګټې دي په دې اعلامیه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وین نفیس زکریا له خولې ویل سوي دوی په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته ژمن دي او دا سوله د خپل هیواد او سیمې په ګټه ګڼي ولسمشر اشرف غني د چهارشنبې په ورځ په هند کې د پاکستان چلند ته په اشاره وویل تروریزم که ښه او بد لټول د دې پدیدې پر وړاندې ناسم چلند دی د کډوالو نړیوال سازمان له پاکستان څخه د استنیدونکو نه رجستر شوي افغان کډوالو لپاره د 20 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې د آی او ایم ویان نیکیب بیش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی اټکل کوي چې د روان کال تر پایه به 400 زره داسې افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي چې هلته د استوګنې قانوني اسناد نه لري
تاسو پوهیږئ دا یو اضطراری وضعیت دی موږ د 2014 میلادي کال تر پایه پورې د 400 زرو په شاوخوا کې د هغو کډوالو د راستنېدو اټکل کوو چې پاکستان کې راجستر نه دي همدارنګه یو این ایچ سی آر د 200 زرو نورو هغو افغان کډوالو د راستنېدو اټکل کوي چې پاکستان کې راجستر دي
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وای دوی غواړي نه رجستر شویو راستنیدونکو کډوالو ته د ترانسپورت برابرولو په شمول د ژمي له سړې هوا څخه د خوندیتوب لپاره یو اندازه وسایل او د اړتیا د لومړنیو موادو بستې برابرې کړي د دې ادارې په یو خبر پاڼه کې راغلي چې د مرستو د غوښتنه د افغان کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د 1.5 میلیون ډالرو بیړنیو مرستو د غوښتنې یوه برخه ده تمه ده چې سبا په دوبۍ کې د 120 نړیوالو کمپنیو استازي په افغانستان کې د انرژي په برخه کې پر پانګونه خبرې وکړي د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت مرستيال امان الله غالب ازادي رادیو ته وویل چې په دې نړیواله غونډه کې به ګډونوال وهڅوي چې زموږ په هیواد کې د انرژي په مهمو پروژو کې پانګونه وکړي ښاغلی غالب د امنیت په برخه کې هم ډاډ ورکړ
الحمدلله د بخش انرژي مشکل تعدید یک پر مو
الحمدلله موږ د انرژي د تولید د پروژو په برخه کې امنیتي ګواښ نه دی لرلی همدا مهال د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت زموږ او د برېښنا شرکت پروژې تر کار لاندې دي
د دوبۍ په نړیوال کانفرنس کې اکثره کمپنۍ د چین، هند، ترکیه او د امریکا د متحده ایالاتونو دي د دوبۍ د نړیوال کانفرنس په جوړېدو کې په کابل کې د امریکا سفارت او د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې مرسته کړې او د کاپیسا سیمې چارواکي وایي چې د ریموټ کنټرول مین په چاودنه کې څلور کسه وژل سوي او 15 نور ټپیان دي د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس محمد حسین سنجی نن ازادي رادیو ته وویل چې چاودنه تیر ماښام د نجراب ولسوالۍ په پټه دره کې د کورنۍ چارو وزیر د پخواني جنرال حکیم خان په موټر شوې ده سنجی زیاته کړه چې په پیښه کې حکیم خان هم ټپي سوی تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی دا هم د سیمه او نړۍ خبرونه په محمد ایجنسی کې د جمعه دننه د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر لک تر لګه څلور شتنو ته رسیدلی چې څلور پکې ماشومان دي دا ځن وژن کې چاودنه و چې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه په دې پیښه کې چې د پیخان په کلي کې رامنځته شوه نږدې 13 تنه نور ټپیان سوي هم دي د جمعیت الاحرار ډلې چې د پاکستان له تحریک د طالبان څخه بیله سوې ده د پیښې مسؤلیت منلی د امریکا دفاع وزارت وایي ائتلافي ځواکونو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یو مشر وژلی. د دفاع وزارت ویان پیتر کوک د جمعې په ورځ وویل ویل عبدالحسن سلمان الفیاض چې په ډاکټر ویل مشهورو د سپتامبر په اوومه د اروقاق ښار ته نږدې په بمبار کې وژل سوی. داسې باور کېده چې ډاکټر ویل د داعش د اطلاعاتو نومول سوی وزیر و. پیتر کوک وایي ډاکټر ویل د داعش یو جګپړی غړی و چې د تروریستانو ویډیوګانې به یې چمتو کولې او هغوی ته به یې تبلیغ کاوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د عراق له جمهور رئیس سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د دوشنبې په ورځ وګوري. سپینه ماڼۍ وایي دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې په عراق کې د اسلامي دولت له ډلې څخه د موصل ښار د نیولو لپاره پراخې تیاریانې روانې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاحکار بن راډز وویل دواړو مشرانو ته دا موقع برابره سوې ده چې د داعش پر ضد کمپاین ته کتنه وکړي او د موصل د بیرته ازادولو لپاره پر لارو چارو وغږیږي. روانه میاشت امریکا عراق ته 400 نور پوځیان واستول او عراقي ځواکونو د عراق د دوهم ستر ښار د نیولو لپاره تیاریانې پیل کړې. د موصل ښار جهادیانو په 2014 میلادي کال کې ونیو او اوس په عراق کې د هغوی پیاوړی مرکز دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل روسي سیال ته ویلي څو پورې چې په سوریه کې محاصره شویو خلکو ته د بشري مرستو بهیر پیل سوی نه وي، له روسیې سره به په دې هیواد کې د اسلام پالو وسلوالو پر ضد د ګډو عملیاتو پر پیل موافقه ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وین جان کیربي پرون خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر جان کیربي له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبرې وکړې او هغه ته ویلي دي چې امریکا هیله لري روسیه به د بشار الاسد پر حکومت له خپل اغېز کار واخلي څو د بشري مرستو کاروانونو ته اجازه ورکړي چې حلب او نورو محاصره شویو سیمو ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي په بشري مرستو کې د ځان مسله بیا بیا تکرار شوې ده او دا د نه منلو ده. په سوریه کې د امریکا او روسیې رامنځته شوی اوربند چې د سپتامبر له 12 نیټې راهیسې پیل سوی د وړو سرغړاویو سربیره تر هم مهاله پورې قایم ده. د روسیې او امریکا ترمنځ شوې د موافقې له مخې که چیرې دا اوربند او ورځې دوام وکړي او د بشري مرستو ته اجازه ورکړل شي نو ورپسې به روسیا او امریکا په ګډه په سوریه کې د داعش او النصر جبهې پر ضد عملیات پیل کړي. د افغانستان سیمې نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې د کډوالو نړیواله اداره له پاکستانه افغانستان ته لستنو شویو افغانانو سره مرسته کوي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزیر وایي چې دغو راستنو شویو ته به د کورونو لپاره مځکې ورکړو.
دولت افغانستان در نظر دارد که موضوع اساسی بحث اسکان مهاجرین است. اینا که عادت میکنن
امریکا د افغانستان، پاکستان او منځنۍ آسیا په ترانزیت کې د هند یو ځای کېدو حمایت وکړ. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال وایي
کله چې د پختل امریکا د یو زبرځواک په حیث زموږ د موقف څخه پلوي کوي زموږ موقف لاپسې کېږي.
ستاسو اس ام اسونه لولو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کانګو ناروغي ته ځانګړی شوی.
مریضي دغه د خوړو د واسطه باندې چې ښه پخه شوي وي غوښه انتقال کیږي نه.
د کډوالو نړیواله اداره یا IOM د هغه افغان کډوالو لپاره لمرسته کوونکو هیوادونو څخه د بیړنیو مرسته غوښتنه کوي چې له پاکستان څخه افغانستان ته ستنې شي. د هغه کډوال دي چې په پاکستان کې د استوګنې هغه قانوني اسناد نه لري چې پر بنسټ یې د ستنېدو پر مهال د ملګرو ملتو د کډوالو اداره مرسته ورسره کوي. په دې اړه اجمل اند تفصیل وړاندې کوي.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM اټکل کوي چې د روان 2014 میلادي کال تر پایه پورې به تر 400 زیات هغه افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د کډوالو نړیوال سازمان وایي له دې کډوالو سره د بیړنیو مرستو او د ژمي د ساړه موسم په درشل کې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره له مرسته کوونکو هیوادونو 20 میلیونه ډالر غوښتي. د دې سازمان یو ویان نیک بشاب ازادي راډیو ته وویل دا یو بیړنۍ وضعیت دی او موږ اټکل کوو چې 400,000 داسې کډوال به د دې کال تر پایه له پاکستان څخه راستانه شي چې اسناد نه لري او د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له مرستو نه برخمن کیږي. د ښاغلي بیشاپ په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د 200,000 نورو هغه افغان کډوالو د سندو اټکل هم کوي چې اسناد لري او هغوی ورسره مرسته کوي. د کډوالو د نړیوال سازمان دې ویان زیاته کړه چې د ژمي په درشل کې که مرستندویه هیوادونه له سخاوت څخه کار وانخلي په افغانستان کې د کډوالو ستونزه په یو جدي بشري ناورین بدلېدلی شي. ښاغلی بیشاپ وایي زموږ د بیړنیو مرستو غوښتنه د هغو نه ثبت شوو کډوالو لپاره ده چې له پاکستان څخه راستنېږي. ډېر له دوی څخه د جلال آباد ښار په شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کیږي. موږ غواړو چې د ژمي تر راتلو مخکې دوی ته د بیړنیو مرستو بستې ورسولی شو څو ډاډمنه شي چې دوی کافي خواړه لري، د یخنۍ څخه د خوندیتوب لپاره کمپلې او خیمې لري. موږ هیله لرو چې دوی به د بشري مرستو له بېلابېلو ادارو او افغان حکومت څخه هغه مرستې ترلاسه کړي چې ورته اړتیا لري. د کډوالو نړیوال سازمان وایي دوی همدارنګ غواړي یو شمیر بې اسنادو افغان کډوال چې هیواد تستنی یو غواړي خپلو سیمو ته ولاړ شي هغو سره د ترانسپورت په برخه کې مرسته وکړي او همدارنګ ورته د هغو بیړنیو مرستو بستې برابرې کړي چې پکې کالي، کمپلې، د پخلي وسایل او نور ضروري مواد شامل دي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو بهیر چټک شوی، د افغانستان د کډوالو وزارت وایي دوی هم هیواد ته د ستنېدونکو کډوالو سره د مرستو لپاره په بېلابېلو برخو کې پلانونه لري. د کډوالو او ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالم بلخي ازادي راډیو ته وویل هغه کډوال چې په پاکستان کې د استوګنې کارتونه لري د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ورسره مرسته کوي. خو د ښاغلي بلخي په وینا یوه بله ډله داسې کډوال دي چې پاکستان کې د استوګنې اسناد نه لري او ملګري ملتونو ورسره مرسته نه کوي. ښاغلي بلخي د دې کډوالو په اړه زیاته کړه خغلی بلخی وایي هغه کسان چې اسناد نه لري د دوی لپاره موږ یو پلان جوړ کړی د افغانستان د دولت او نړیوالو موسسو د عمل د پلان په نوم. له اختر وروسته د دې پلان عملي کول پیلو. د دې پلان له مخې به له دې کډوالو سره د خوړو، ترانسپورت او وسایلو په برخه کې مرسته وشي. د ښاغلي بلخي په وینا دویمه مسله چې د افغانستان حکومت پرې کار کوي هغه په 20 ولایتونو کې د ټولو کډوالو لپاره د مځکو او د استوګنې د نمرو د ویش پلان دی. دا یادونه ورده چې د کډوالو د نړیوال سازمان لخوا د بی اسنادو افغان کډوالو لپاره د 20 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه د ملګرو ملتونو د هغې غوښتنې په چوکاټ کې ده چې په مجموعي توګه د افغان کډوالو د سنبالښت لپاره 1.5 میلیونه ډالره بیړنۍ مرسته غوښتي.
د کډوالو نړیواله اداره غواړي د ژمي په درشل کې له هغو کډوالو سره مرسته وکړي چې له پاکستان افغانستان ته ستنې شي او قانوني اسناد نه لري. بل لور ته د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رایټس واچ د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې په خپله خاوره کې د افغان کډوالو له ځورولو لاس په سر شي. له پاکستانه د اساسي رادیو خبریال راپور لري.
د بشري حقوقو د سار ادارې هومن رائټس واچ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې له دې هیواد د افغان کډوالو په زور ایستلو او همداشان دغه عملو مخنیوی وکړي چې کډوال هیواد ته ستنېدلو ته مجبوروي. دغه ادارې د چهارشنبې پر ورځ په تازه خبر کړي راپور کې د پاکستان له حکومت همداشان غوښتي چې د کډوالو د خوندیتوب او امنیت یقیني کولو لپاره د خپلو امنیتي مقاماتو د ناوړه کړنو مخنیوی وکړي. په دې وروستیو کې له پاکستان څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدا لړۍ تر هغې وروسته تېزه شوې چې په تېره روژه کې په تورخم کې د پاکستاني او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ د پاکستاني لورې لخوا د دروازې د جوړولو له امله نښتو شوه او دواړو خواته پکې مرګ ژوبله واوښته. تر دغې پیښې وروسته د پاکستان په بېلابېلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې ډېر افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ شوه چې د پولیسو لخوا نیول او بې ځایه ځورول او تنګول یې عمده ستونزې دي. هومن رایټس واچ تر هغې وروسته له پاکستان څخه د افغان کډوالو په ایستلو اندېښنه څرګنده کړې چې د هیواد حکومت پاکستان کې ډېر افغان کډوالو ته د راتلونکي کال تر مارچ پورې د هیواد ته د ستنېدلو وروستۍ نېټه ټاکلې ده. که څه هم حکومت په لومړي سر کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نېټه د روان کال تر پایه پورې غځولې وه، خو وزیر اعظم نواز شریف سورج مخکې دا موده د راتلونکي کال تر مارچ پورې اوږده کړه. له بلې خوا به د هومن رایټس واچ ادارې د حکومت لخوا د کډوالو د اوسېدو د مودې د اوږدو له یادونې تر څنګ له پاکستاني حکومت غوښتي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو نېټه لږ تر لږه د 2018 میلادي کال تر پایه پورې اوږده کړي. دغه ادارې پاکستاني مقامات د افغان کډوالو په زورولو تورن کړي او پر حکومت یې غږ کړی چې د افغان کډوالو د زورولو په لړ کې د امنیتي مقاماتو د کړنو مخنیوی وکړي. په اسلام آباد کې د یونیسیار ادارې د چارواکو د وینا له مخې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ د پخوا په پرتله تېزه شوې او یوازې په تېرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 90,000 راجستر شوي افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې یونیسیار د وینا له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15,000 راجستر شوي افغان کډوال ډېر دي چې ډېری د خیبر پښتونخوا صوبه کې اوسېږي.
د کډوالو په ارتباط به په روانه خبرونه کې وړاندې واوري چې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی په غونډه کې روانه اونۍ د کډوالو د بحران په اړه خبرې کیږي.
آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
مونږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مونږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
کابل رسپانو نن کوم موضوعات ډیر چړلې دي؟ رحمت الله افغان کتنه ورته کوي.
کابل چاپ نننۍ رسپانو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د هند او افغانستان د اړیکو پر پراختیا او په پاکستان د اغیز په اړه لیکنه او تبصرې کړې دي. هوا دولتي ورسپانې لیکلي هند به تل د ښه دوست په توګه د افغانستان ترڅنګ ولاړ وي او د افغانستان او هند اړیکې د هیچا په زیان نه دي. د همدې ورسپانې په سر مقاله کې راغلي پاکستان د افغانستان او هند دوستي نشي زغملی نو پر ضد یې غبرګون ښودلی او له دې ملګرتیا څخه په اندېښنه کې دی. وړاندې یادونه سوې افغان حکومت د پاکستان لاسپوڅی نه دی بلکې له هند سیمې او د نړۍ له هر هیواد سره خپلواکې اړیکې پاللی او ټینګولی سي. د بلې دولتي ورځپاڼې انیس د سرمقالې نوماندې د افغانستان او هند دوستي واقعي او عملي ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت هڅه کوي چې له نړۍ په ځانګړې توګه د سیمې له هیوادونو سره ټینګې ډیپلوماټیکې اړیکې ولري او له دې لارې د تروریزم پر ضد یوه ګډه اجماع رامنځته کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور تروریزم سیمې او نړۍ ته ګډ ګواښ دی چې پر وړاندې باید جدي اقدامات او مشترکه مبارزه وسي. چراغ خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې آیا د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پراختیا د پاکستان ملي ګټې ګواښي؟ چراغ لیکي د تروریزم پر ضد د افغانستان، هند او پاکستان ګډه او صادقانه مبارزه کولای سي د درې واړو هیوادونو ملي ګټې خوندي کړي او په سیمه کې امنیت ټینګ کړي. د لیکوال په باور له دې اقدام پرته به په سیمه کې سیالۍ او کړکیچونه همداسې دوام وکړي چې د هیچا په ګټه نه ده. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د امریکا په حواله لیکلي پاکستان د ترهګر له هر ډول توپیر پرته په نښه کړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي کوم اقدامات چې د وسلوالو د له منځه وړلو په هدف پاکستان کوي د لیکوال په باور دا یا دروغ دي او یا هم د نړیوالو د تیر ایستلو لپاره کیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د افغانستان او هند د ملګرتیا پیاوړی کېدل هغه څه دي چې د وسلوالو تولیدونکي هیواد پاکستان یې ورخطا کړی.
د کابل نننۍ ورځپاڼو تر ډیره د افغانستان او هند پر اړیکو تبصرې خپرې کړې دي. امریکا اعلان کړی چې د افغانستان پاکستان په ترانزیت کې د هند هم داخل شي. پاکستان له دې سره تر اوسه مخالفت کړی دی. له منځنۍ آسیا تر هند د تجارتي ترانزیت په اړه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال آزرخش حافظي وایي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پنځه کالي پوره دي بشپړ دي. دوی موږ څخه دا غوښتنه کړې وي چې د منځنۍ ایشیا لپاره موږ تاجکستان سره هم پرېکړه وکړو چې درې اخیز شي. که چیرې دوی زموږ خاوره د منځنۍ ایشیا سره د نښلولو لپاره لاره غواړي بیا موږ هم لوی مارکیټ د هندوستان ته ضرورت لرو. هغوی دې موږ ته ځکنۍ لاره تر هغه ځایه پورې راکړي یعنی د درې اخیز پر ځای څلور اخیز شي. هغوی غوښتل چې افغانستان، پاکستان او تاجکستان شي. بیا موږ وویل چې افغانستان، پاکستان، تاجکستان او هندوستان شي ځکه چې که چیرې دوی زموږ د خاورې څخه ګټه پورته کولی شي او منځنۍ ایشیا ته ځان رسولی شي د یو لوی مارکیټ په حیث موږ هم حق لرو چې د دوی د خاورې څخه ګټه پورته کړو او تر اکاري پورې او د وګې له لارې موږ ته لار راکړي. او پاکستان باید دا کار وکړي د ریجنل انټیګریشن په خاطر.
یو خدای خبر ده چې پاکستان باید دا کار وکړي چې د سیمه ایزو اړیکو له خاطر. بل ورته سوال ده چې امریکا د دې حمایت کړی دی، آیا د امریکا حمایت به پاکستان یو ډول مجبور کړي او یا یو ډول وهڅوي چې په دې موافقه کې هند هم داخل کړي؟
زموږ موقف لا پسې ټینګیږي. کله چې دا په خپل امریکا د یو زبرځواک په حیث زموږ د موقف څخه پلوي کوي بیا دا غوښتنې کېږي زموږ غوښتنه. او دوهم مسله دغه دي چې موږ هم د ورلد ټریډ اورګنایزیشن غړیتوب لرو او پاکستان هم لري او موږ هلته ژمن یو چې د بل خاوره د بل په مقابل کې خلاص پرېږدو.
که چرته افغانستان د تجارت نړیوال سازمان ته مخ کړی او له هغه لارې په پاکستان باندې فشار راولي سي د واګې لارې د افغان سوداګرو په مخ پرانیسي، دغه غوښتنه څومره وخت شاید رونیسي سي افغانستان موافق شي؟
دا ارګریشن په نوم یو شی دی چې تاسو په تاسو ته حکمیت البته د حکمیت بین ملي حکمیتونه شتون لري د ورلد ټریډ سنټر له لارې هم کېدای شي انټرنیشنل چمبر آف کامرس هم شته بیا ورلد چمبر فدریشن هم شتون لري په دا ټولو کې اربیتریشن یا په اصطلاح حکمیت موجود دی موږ حق لرو او حتی په خپله د ورلد ټریډ اورګنایزیشن هم په خپله اربیتریشن لري چې د هیوادونو ترمنځ حکمیت کوي چې کوم یو پر قوانین باندې پایبند دي کوم یو یې مخالف دی قوانین دي نو په دې خاطر باندې موږ حق لرو او زموږ امتیاز دغه دی چې موږ تر اوسه پورې هیڅ د قانوني نه دي کړي ټول کارونه چې کړي دي په یوه اخیر توګه حتی د پاکستان ته موږ اجازه ورکړي پرته له قرارداده چې دوی خپل مالونه په تاجکستان ته ورسوي په کال کې یو میلیون تن د دې سمنټ یوازې دي او تاجکستان ته او دا زموږ د نیک هیلې پر بنسټ و کنا خودی به حق نه لودی ځکه چې د پاکستان هندستان مالونه نه راخلی شوې چې
بلې حافظ صاحب محترم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې تر هغه وخته پورې به د واګې لاره پرانه نیسي تر څو پورې چې د هند او د پاکستان سیاسي روابط بهتره شوي نه وي. آیا دا د دې موجب کېدی شي چې پاکستان دا لاره بند وساتي؟
دوی خو د ورلد ټریډ اورګنایزیشن او د ټي آی آر کنونسیون له مخې دوی مکلف دي چې لاره راته خلاص پرېږدي. دوی چې دا نه کوي معنا یې دا دی چې بینلمللي قوانین هم تر پښو لاندې کوي نو په دې خاطر امریکا مداخله یې په دې خاطر دی ګټه یعنې زموږ په ګټه چې موږ برحق یو او موږ د کنونسیون ټي آی آر پر بنسټ او همدارنګه د ورلد ټریډ اورګنایزیشن پر بنسټ موږ حق لرو چې
از رخ شفیزی مننه.
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام ترو لازادی رادیو ووری.
اوسم یو خبری راپور لرو. البته به یادونه کوم چې ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځني سپه دولش پښ نه بخپري شي او په همدې سپو د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې آشنا راډیو اوریدل شي. په پکتیا کې چارواکي د حقاني شبکې د یو قومندان د وشلو خبر ورکوي. د دوی په خبره دا جګپړې قومندان هغه وخت وشل شو چې د اوسلوالو یې پر احمد خیر ولسوالي تیره شپه برید وکړ. د پیښې جزئیات په پکتیا کې د ازادي راډیو له خبریال داود تپان څخه.
د پکتیا ولایتي چارواکي وایي تیره شپه د دې ولایت په احمد خیل ولسوالۍ وسلوالو طالبانو برید کړی و چې د برید په پایله کې ګڼ وسلوال طالبان وژل شوي. د پکتیا والي وایي نقیب احمد اتل ازادۍ راډیو ته ومنله چې په دغه برید کې د وسلوالو طالبانو د حقاني ډلې یو لوړ پوړی قومندان هم وژل شوی دی.
دغه برید په ترڅ کې د حقاني شبکې یو مشهور قومندان قاری نقیب وژل شوی دی او تر څنګ یې د یو بل ساتون ته ټپي شوی. دغه قاری نقیب په سیمه کې یو مخکښ وسلوال قومندان و چې د امریکایي ځواکونو سره په برید کې له منځه لاړه.
نوموړی وایي په دغه نښته کې افغان ځواکونو ته هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی او زیاتوي چې د برید په پایله کې د وسلوالو طالبانو د قومندان په ګډون ګڼو نورو هغو ته مرګ ژوب لاړولې او یو شمېر وسلې لاسته ورغلې دي. یو ځل بیا اتل
د دوی ځینې وسلې درنې وسلې او سپکې وسلې دواړه د امریکایي ځواکونو لاسته ورغلې دي او مونږ په نورو مرجول وختي وو تاسو سره د دې معلومات نشته. او افغان لوري ته تر اوسه پورې په دې جګړه کې بیگانه جګړه کې هیڅ مرجول نه دا وخت یو یوازې د خون ته تلفات وختي دي.
د زیاتوی په دغه نخته کې افغان ځواکونو ته ځکه مرجول نه دا وختي چې دوی په خپل ټولو ولسوالیو کې لیکمالات سره آماده ول خپل خاورې دفاع کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. خدامت خیل ولسوالی و غریز ولسوالی د چتر دی وړاندې هم د احمد خیل په پوسټو مخامخ بریدونو کې ګڼ وسلوال طالبان وژل شوي وو.
آزادي رادیو په افغانستان کې د بیا رغونې د سار ادارې یا سیګار خپل نوی راپور خپور کړی دی او په دې راپور کې ویلي چې د ولسمشر جورج ډبلیو بوش د ولسمشرۍ پر مهال افغانستان ته دومره مالی مرستې ورکړل شوې چې افغان حکومت چمتو نه و چې څنګه یې مصرف کړي. د دغې ادارې عمومي سرپلټونکي ویلي چې اداري فساد په افغانستان کې سخت دریځي نور هم زیاته کړه. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
په افغانستان کې د امریکا په مرسته د بیا رغونې څارونکو ادارې یا سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې افغان حکومت ته دومره خطر له طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو نه متوجه لکه د اداري فساد خطر چې ورته متوجه سو. سیګار په خپل راپور کې د چهارشنبه په ورځ ویلي چې د جورج ډبلیو بوش د ولسمشرۍ پر مهال د امریکایانو د مالیه پیسې چې د افغانستان د بیا رغونې په نیت دغه هیواد ته ورکول سوي وې د افغانستان په اداري فساد کې ښکېلو چارواکو لاسو ته ورغلي او د هغوی په واسطه جنایتکارانو مخدره مواد قاچاق وړونکو او آن سخت دریځو ته ورسېدي. د افغانستان د بیا رغونې عمومي سرپلټونکي جان اف سابکو د نړیوالې سولې لپاره په کارنګي موسسه کې د وینا پر مهال ویلي چې د اداري فساد له لاسه پر حکومت د عادي افغانانو باور کم سو او له همدې کبله یو شمېر خلکو د طالبانو ملاتړ پیل کړ او سخت دریځي ته نور هم لاره پرانستل سوه. د زیاتوي چې د اوباما اداره په افغانستان کې د اداري فساد په خطرونو پوسوه خو هغه وخت هم د هیلری کلینټن تر مشرۍ لاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ونه توانید چې د امریکا د سفارت لخوا د فساد پر ضد ستراتیژي تایید کړي. ښاغلی سابکو ویلي چې د افغانستان له تجربو څخه امریکا ته پکار دی درس واخلي او نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په بل هر هیواد کې چې مالي مرستې ورکوي باید پام وکړي. د امریکا دفاع وزارت چې په افغانستان کې د بیا رغونې ډیری پروژې پلي کړې دي له انتقادونو ډک دی راپور په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چې یو شمېر د بیا رغونې کارونه یې څارلي د دې راپور هرکلی کړی دی. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي له خولې لیکلي له افغانستان سره د روابطو له پیل راهیسې موږ د امریکایي مالي مرستو له بې ځایه لګښت څخه د مخنیوي لپاره هڅې کړي دي. په همدې حال کې مو افغان حکومت هڅولی دی چې د اداري فساد پر ضد کار وکړي او د اداري فساد پر ضد مو خپلې مرستې هم پراخې کړي دي. دغه چارواکي ویلي چې په 2001 کال کې افغانستان چمتو نه و چې د اداري فساد ستونزې ته پام وکړي خو اوس مهال د نوي حکومت له راتلو سره په افغانستان کې وضعیت نسبتا ښه شوی دی ځکه د اداري سات پر ضد د جدي مبارزې لپاره سیاسي ژمنتیا څرګنده کړې ده. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه د دې چارواکي له خولې لیکي موږ په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د پام وړ او رښتونې پرمختګ لیدلې دي. حکومت د اداري فساد د مخنیوي لپاره عملی ګامونه پورته کولو او په اداري فساد ککړو چارواکو مسؤل نیولو ته ژمن دی. د سیګار عمومي سرپلټونکي جان سابکو ویلي چې که څه هم افغانستان د اداري فساد مخنیوي ته چمتووالی نه درلود خو امریکا هم افغانستان ته لوی اندازه مالی مرستې ورکړي او فکر یې ونه کړ چې دا مرستې د چا لاسته ځي. هغه مهال چې په 2009 او 2010 کال کې د امریکا په افغانستان کې اداري فساد ته پام سو د اداري فساد تورونه د افغانستان د حکومت تر لوړ پوړو چارواکو پورې رسیدل. سابکو ویلي چې په هر هیواد کې چې امریکا مالی مرستې کوي باید د اداري فساد مخنیوي ته لومړیتوب ورکړي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي رادیو په منځنۍ سپه دولش پښنبی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد اسد آباد پارون پولی علم او غزنی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 خبري شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
فتانی عثماني او اقرا عثماني له سابله پر راستولې سمس کې وی مهمه موضوع ته اشاره کړې ده. دوی لیکي دلتن جونې له مکتب او تعلیم څخه به برخې دي او هیڅ توجه نه ود ورته شوی. د پهنې وزارت باید ډیره جدي توجه ورته وکړي. سنا سادات لیکي له میدان وردک نه له افغانستان سره د هند مرستې نه مننه کوم او دا بیا وړاندې لیکي له پاکستان پرته د نړۍ ټولو هیوادونو له افغانستان سره مرسته کړې او مرستې ته چمتو دي. صاف خان پر اسوبلی سمس کې د ننګرهار لا چین ولسوالۍ څخه لیکلي دي د افغانستان حکومت باید ژر د ګلبدین حکمتیار له ډلې سره د سولې تړون لاسلیک کړي ترڅو نور هم دا لاره تعقیب کړي. محمد فهیم ادیب د میدان له کوټې اشرونه لیکي د افغانستان حکومت ته پکار دي چې نور هیوادونه په دې شرط د معدنونو استخراج ته پریږدي چې هغوی دلته فابریکې جوړې کړي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استولې اس ام اس کې د کندهار د معیوبینو د امتیازاتو د غم غوښتنه کړې ده او لیکلي دي چې د دوی امتیازات په خپل وخت نه ورکول کېږي. شفیق الله هوتکی لکندهار لیکي له حزب اسلامي سره سوله د افغانستان په ګټه ده او څوک چې مخالفت ورسره کوي د افغانانو دښمنان دي. شفیع الله لیلیزی لکندهار لیکي د حکومت ویندویان دي حقیقت بیان کړي. یاربات شاه اصالت له خوست لیکي له ټولو دولت مخالف وسلوالو غواړم چې سوله وکړي. او څو اوریدونکو د ننګرهار د مرکز جلال آباد د برېښنا د غم د خوړلو غوښتنه کړې ده او دوی له دولته غوښتي دي چې د دې برېښنا خم باید ژر تر ژره وخوړل شي. او عبدالرحمن لیکلي دي چې دغه برېښنا حکومت نه ده قطع کړې، دا د حکومت مخالفه وسلوالو قطع کړې. لس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
پاکستان د افغان ولسمشر پر هغو څرګندونو اعتراض کړی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پاکستان د رول په اړه کړی. تمه ده چې سبا په دوبۍ کې د 120 نړیوالو کمپنیو استازي په افغانستان کې د انرژۍ په برخه کې پر پانګونې خبرې وکړي. د کاپیسا ولایت سیمه چارواکي وایي چې د ریموټ کنټرول مین په چاودنه کې څلور کسه وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د پکتیا سیمه چارواکي وایي چې د احمد خیلو ولسوالۍ په امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د تیرې شپې حمله په شا تمبولې. په مهمند ایجنسۍ کې د جمعه دننه د پرونۍ چاودنې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 24 ته رسېدلی چې څلور پکې ماشومان دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د ایتلافي ځواکونو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یو مشر وژلی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د عراق له جمهور رئیس سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د دوشنبه په ورځ وګوري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل روسي سیال ته ویلي څو پورې چې په سوریه کې محاصره شوی خلکو ته د بشري مرستو بهیر نوی پیل سوی، له روسیې سره په پدې هیواد کې د اسلام پالو وسلوالو پر ضد د ګډو عملیاتو پر پیل موافقه ونه کړي.
په پام کې ده چې روانه اونۍ د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ په غونډه کې د کډوالو د بحران په اړه خبرې وشي. په داسې حال کې چې په سوریه کې نری اوربن ټینګ دی، د نړۍ د هیوادونو مشران به په دې غونډه کې د سوریې د 15 کلنې جګړې د ختمولو په اړه هم خپل نظریات څرګند کړي. پر دې سربیره د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون به هم خدای پاماني وکړي، ځکه چې د دواړو دورې پوره کیږي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د پایل په غونډه کې به د لومړي ځل لپاره د کډوالو د بحران په اړه بحث وشي. په دې سرمشریزه کې به د کډوالو د ستونزې لپاره چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لویه ستونزه ده، د نړۍ د هیوادونو د ګډ غبرګون په اړه خبرې وشي. اوس مهال شاوخوا 15 میلیونه انسانان په ټوله نړۍ کې د مهاجرت په حال کې دي. دوی د سوریې د جګړې په څیر د کړکیچونو او د فقر او استبدادي رژیمونو له لاسه له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي. د سرمشریزې د پایل په غونډه کې به د ملګرو ملتونو 193 غړي هیوادونه هغه سیاسي پریکړه لیک چې د بشري حقونو ډلو لاله مخکې ویلي چې د کډوالو د ستونزو له حل سره لازم مرسته نشي کولای تایید کړي. په پام کې ده چې د سه شنبه په ورځ ولسمشر باراک اوباما د هغې غونډې کوربه وي چې شاوخوا 40 هیوادونه ګډون پکې کوي. په دې غونډه کې به له کډوالو سره د مرستې پر نویو تدابیرو خبرې وشي، او دا هیوادونه به یا د کډوالو د یوې برخې د منلو او یا هغو ته د کار او تعلیم د فرصتونو په برابرولو کې د مرستې ژمنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور وویل په دې غونډه کې به د کډوالو ټولې ستونزې حل نشي، خو د نړۍ مشران به په دې برخه کې خپل سیاسي اراده څرګنده کړي. اوس مهال د ټولې نړۍ نږدې نیمایي کډوال په 8 هیوادونو کې دیره دي. دا هیوادونه ترکیه، پاکستان، لبنان، ایران، ایتوپیا، اردن، کینیا او یوګاندا دي. د برتنوي مرستندوی ټولنې اکسفام د معلوماتو لمخه پروسه کال د نړۍ په شپږو شتمنو هیوادونو امریکا، برتانیا، جرمني، فرانسې، جاپان او چین کې یوازې 1.8 میلیونه کډوال دیره وو چې د ټولې نړۍ د کډوالو په سلو کې اوه برخه جوړوي. د سوریې 15 کلنه جګړه به د دې سرمشریزې د اجنډا په سر کې وي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله به د دې جګړې په اړه چې په ترڅ کې په تیرو 15 کلونو کې څه باندې 300 زره خلک وژل شوي، د چهارشنبه په ورځ هغه مهال بحث وکړي چې د امنیت شورا غړي په سوریه کې د جګړې د ختمولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د امریکا او روسیې د موافقې په اړه غونډه وکړي. په داسې حال کې چې په سوریه کې له دوشنبې ورځې راهیسې یو اوربند ټینګ شوی، د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به د امنیت شورا غونډې ته د خپلو هڅو په اړه وینا وکړي. عمومي اسمبله به همداراز د زینوفوبیا یا له پردیو د ویرې پر ضد نړیوال کمپاین هم پیل کړي، او دا په داسې حال کې ده چې د مسلمانانو او مکسیکویانو پر ضد د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونالد ټرمپ څرګندونو لانجې پارولې دي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به هم عمومي اسمبلې ته وروستۍ وینا وکړي. د ولسمشر په توګه د اوباما د کار دوره د 2018 کال په جنوري میاشت کې پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون به هم خپل وروستۍ وینا واوروي. د سرمنشي په توګه د ښاغلي بان د لس کلنې کاري دورې ختم ته یوازې درې میاشتې پاتې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې روانه اونۍ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې یو مهمه مسله د سوریې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای تر څو چې په سوریه کې د محاصره شویو ښارونو اوسیدونکو ته بشري مرستې نه وي رسیدلې، امریکا به له روسیې سره په دې هیواد کې د سخت دریځو اسلامي ډلو د ځپلو له خاطره ګډه مبارزه له روسیې سره ونه کړي. تېره اونۍ روسیه او امریکا ژمنه کړې وه که په سوریه کې اوربند یوه اونۍ دوام وکړي، دواړه هیوادونه به په ګډه د سخت دریځو ډلو پر ضد اقدامات وکړي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان پورا پور کې.
د امریکا متحده ایالاتو تر هغې له روسیې سره په سوریه کې د سختریزو وسلوالو پر ضد د شریکو پوځي عملیاتو پروګرام نه پیلوي څو چې په سوریه کې د حلب په شمول محاصره شوو ښارونو ته بشري مرستې نه وي رسیدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان جان کربی پرون خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر جان کربی له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبرې کړي او هغه ته ویلي چې امریکا هیله لري روسیه به د بشر الاسد پر حکومت له خپل اغېز کار واخلي څو د بشري مرستو کاروانونو ته اجازه ورکړي چې د حلب خار او نورو محاصره شوو سیمو ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په بشري مرستو کې د ځان مسله بیا بیا تکرار شوې او نوره د نه منلو ده. په سوریه کې د امریکا او روسیې په موافقه رامنځته شوی اوربند چې د سپتمبر له 12 نیټې راهیسې پیل شوی د وړو سرغړاویو سربېره تر ډېره عملي شوی دی. د اوربند د دې موافقې له مخې روسیه باید د بشر الاسد رژیم او امریکا باید مخالف وسله وال دې ته قانع کړي چې تاوتریخوالی را کم کړي. د روسیې او امریکا ترمنځ د شوې دې موافقې له مخې که چیرې دا اوربند وورسي دوام وکړي او بشري مرستو ته اجازه ورکړل شي، نو ورپسې به روسیه او امریکا په ګډه په سوریه کې د داعش او النصره جبهې پر ضد عملیات پیلوي. خو رپورټونه وایي چې په ځینو سیمو کې د شتو ګواښونو له کبله د بشري مرستو کتارونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې محاصره شوو ښارونو ته لاره عمومي. د روسیې د وسلوالو ځواکونو د قمندانۍ مرستیال ویکتور بوژنی خار د جمعې په ورځ وویل د اوربند موافقې له مخې د سوریې حکومتي ځواکونو خپل ټانکونه، زغروال، موټر او هوانونه خپلو لومړنیو ځایونو ته په شا کړي وو، خو د مخالفو وسلوالو بریدونو اړ کړل چې بیرته ځینې سیمو ته ستانه شي. بلخوا په نیویار کې د ملګرو ملتونو او روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه وربلل شوې څو د سوریې وروستۍ وضعیت وڅېړي. له هغې وروسته چې د 2018 میلادي کال په پیل کې په سوریه کې کورنۍ جګړې پیل شوې، په دې هیواد کې لږ تر لږه روانو جګړو 250,000 کسان وژلي او په میلیونونو نورې له خپلو کورونو تېښتې ته اړ کړي دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی ما فرشتن دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد بیماری کنگو که یک بیماری ویروسی است صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب حفیظ رسولی مسئول مراقبت های امراض ساری وزارت صحت عامه با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویم. خب شنونده های عزیز، قبل از اینکه دکتر صاحب به سوالات شما پاسخ بگویه، گزارش تهیه شده در مورد بیماری کنگو را میشنویم که چی نوع یک بیماری است و چه تعداد افراد در افغانستان به بیماری مبتلا شدند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از آغاز سال روان تا کنون 66 واقعه بیماری کنگو را ثبت کرده و 12 تن از افراد مبتلا به این بیماری جان باختند. احمد جان نعیم معین پالیسی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت چون مرض کنگو یک بیماری ویروسی بوده و از یک انسان به انسان دیگر از طریق تماس نزدیک، ترشحات و سایر مایعات بدن فرد مصاب انتقال می‌یابد. آقای نعیم از مردم خواست تا در هنگام قربانی کردن احتیاط لازم را در نظر گیرند.
به
احتیاط به شکلی که کسانی که قربانی میکنن اونا باید لباسای بپوشن که لباسایش رنگش روشن باشه، یعنی یک کنه است در وجود حیوانات و اونمو باعث اگر او آرام میکنه باز باعث انتقال مرض میشه و یایی که با خون و پوست حیوانات اگر زیاد ما دست میزنیم این خطر انتقال از او ممکن است.
دکتر نعیم گفت این بیماری بیشتر در ولایات هرات و بادغیس دیده شده است. با گفته مقامات وزارت صحت عامه تا کنون هیچ واکسین برای بیماری کانگو به دسترس قرار نگرفته است. دکتر احمد جان نعیم میگوید که مردم هنگام دست دادن به حیوانات و پشم آن باید از دستکش ها و دیگر لباس های وقایه کننده استفاده کنند. از سوی هم دکتر زلمه نورزی رئیس شفاخانه انتونی کابل میگوید از آغاز سال روان تا کنون 27 بیمار کانگو به این شفاخانه مراجعه کرده که 3 تنشان جان باختند. دکتر نورزی گفت اگر علائم چون تب شدید، سردردی، درد عضلات و دلبدی نزد کدام شخص دیده شود، باید به زودترین فرصت به نزدیکترین این مرکز صحی مراجعه نماید.
داری تصویقش فرق میکنه، خب منتها عراض علامش تب است، جاندردی است، شخی عضلات است، ترس از نور است و خوندیزی است که اونا میتونن سیستم معافیتی بدن را مورد حمله قرار میتن و باعث امراض خوندونده میشه، فرزند خون بینی میشه. دهی حالت مراجعه میکنن. طریق انتقالش عاملش کنه است و از طریق خون و ملوث شدن مایات بدن که است انتقال میشه به افراد سالم.
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه بیشتر کسانی در معرض خطر این بیماری قرار دارند که با حیوانات سر و کار دارند، مانند قصابان، دکتران حیوانی، کسانی که در زراعت و مالداری کار میکنند و اعضای خانواده و مراقبت کنندگان شخص مصاب به مرض کانگو. مقامات وزارت صحت عامه میگویند کانگو یک مرض جدی و مهلک همراه با تب خون است، اما با ایجاد تدابیر مناسب میتوان خطر مبتلا شدن به آن را کاهش داد. خب شنونده های عزیز، گزارش شنیدید. دکتر صاحب رسولی به برنامه خوش آمدین. میشه اول در مورد این بیماری همی کانگو یک معلومات بتین که چگونه یک بیماری است، از کجا پیدا میشه؟ بفرمایید.
خب تشکر از اینکه مرا به برنامه‌تون دعوت نمودین. البته تب کانگو که به اصطلاح انگلیسی به نام CCHF یا کریمیا کانگو ایمارجیک فیور یاد میکنن، یک مثل که از نامش پیداست یک تب خوندهنده ویروسی است. یعنی به صورت آنی و فوری سایر میکنه. در سال 1944 برای بار اول در جمهوری کریمیا که شوروی سابق است ای شناخته شد و بعدا در سال 1956 کشور کانگو شناخته شد. از این خاطر در دو موقعیت وقتی که شناخته شد نام از این مرض هم از خاطر از اینکه در دو مملکت کریمیا و کانگو به اصطلاح شناخته شد، در خاطر به نام تب کریمیا کانگو یاد میشه و ای اکثرا به شکل ویروسی می باشه و ویروس ازی هم یک نوع ویروس است که به نام از گروپ نایرو ویروس می باشه. انتقالش فرق می کنه، یعنی می تونه که از طریق کنه انتقال کنه یا از طریق تماس مستقیم که بعدا اون رو صحبت کنه.
تشکر دکتر صاحب. می شه در مورد ازی بگوین که کدام عوامل باعث بروز بیماری کانگو از افراد می شه؟
خب عامل سببی ازی یک نوع ویروس است که بیشتر ما عرض کردم به نام نایرو ویروس، که ویروس است که فوق العاده مقاومت نداره. یعنی به صورت زمانی که اگر شما یک گوشت یا محصول حیوانی که با این ویروس به اصطلاح ملوث باشه در درجه حرارت پایین یا یخچال نگهداری شده در بین 24 تا 48 ساعت از بین میره و این سبب اصلی است. اما وسیله که انتقال میده و یک نوع کنه است به نام یلوما یاد میشه و این کنه زمانی که فاقد ویروس میباشه، زمانی که ایوان مصابه با این ویروس ها خونش میمکن، خود این کنه منتن میشه با این ویروس. این کافی است که به اصطلاح اگر یک بار کنه منتن شد با ویروس تا آخر عمر کنه به اصطلاح منتن باقی میمونه.
دموجه
بسه و اینمی وقت زمانی که این کنه منتن شده با تماس با انسان قرار میگیره و خون انسان میمکن، ویروس از کنه با انسان انتقال میده.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما عبدالله از ولایت قندهار روی خط هستند. سلام علیکم برادر.
سلام دکتر صاحب، تاسو سلام نوید.
سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
ما را خسنون هست که دا غوش سلم که پخیه که غوش دا غسن دا مزید قسیبی که پا پشتو را توی که دا کن بیر مریض دیر قسیبی مطار را که دا سوید پا پشتو دا هوا سمون که دا غلط
مننه ورور مخکې چې دا غوښه پاخه شي دا پکار ده چې دا غوښه د ذبح نه وروسته تر پخ کولو پورې ښه تدابیر ونیول شي. موږ په دې برنامه تاسو غږ ونیسئ ټول دا کنترولي او وقایوي تدابیر تاسو ته موږ وایو. د ذبح په وخت کې کوم تدابیر ونیسي او د غوښه د انتقال او د غوښه د ساتلو دپاره د دې په منځ کې که وایرس یا میکروب یا هغه بیماري سلی ته اخته نه شي انشاءالله په پخولو سره ښه پاخه شي وایرس انتقال کیږي نه وایرس ختم کیږي نه مریضي د هغه د خوړلو د واسطې باندې چې ښه پاخه شوي وي غوښه انتقال کیږي نه.
تشکر دکتر صاحب. میشه در مورد ازی بگوین که زمانی که یک فرد مبتلا به بیماری کانگو میشه چی اراز و علائم در وجود از این فرد دیده میشه که بفهمن که آیا او به این بیماری مبتلا است یا خیر؟
خب تشکر. البته در قسمت انتقالش البته گپای ما تماممون به صورت عموم سه به اصطلاح طرق انتقال از این مرض موجود است. اول طریقی که گزیدن توسط کنه گفتیم که وایرس انتقال میکنه بر انسان. دوم طریقی تماس مستقیم با گوشت، مایات، خون و انساج ایواناتی که مصاب است. مثلا اگر انسان با این گوشت، خون و مایات ایوان مصاب تماس مستقیم داشته باشه انتقال میکنه. و طریقی سومش که انسان با انسان مریض تماس مستقیم داشته
یعنی باشه. از اون طریق هم سرایت
میکنه. مرض یک مرض ساری است که به اصطلاح میتونه که از شخص به شخص انتقال کنه. از اون خاطر ما در قسمت متاسفانه گزارشات وزارت صحت عامه وقتی که ما در سیستم سرویلانس خود ثبت کردیم در امسال 6 واقعه را در ولایت هرات در نزد کارمندای سی خود ما ثبت داشتیم. بنهانی بستلا...
یعنی ساری است؟
ساری است بله. یکی از به اصطلاح ما نظر به این که میتونه که پایواز مریض که همراه مریض
در مرض خطر است.
مرض خطر است. اگر تدابیر بگیره انشاءالله هیچ مشکلی نیست. اگر به اصطلاح یا کارمندای سی غفلت کنن بدون از اینکه به اصطلاح
مثلا کارمندای سی چطور گرفتن این بیماری را؟
خب زمانی که اگر به صورت کامل آگاهی نداشته باشن تماس مستقیم داشته باشن. ما در طبابت یک به اصطلاح لباس یا وسایل محافظت شخصی داریم که به انگلیسی به نام پرسونال پروتکتیو اکویپمنت میگن. یعنی کارکن سی چی نرس است چی قابل است چی دکتر صاحب است با این مریض باید او البسر اول باید بپوشه که به شمول دستکش است تمام بدن پوشانده میشه عینک است و با مریض باید تماس بگیره. چرا مستقیمان با منبع انتان در تماس است و ای اگر این تدابیر نمیگیره حداقلش هم اگر نمیگیره مثلا ماسک یا عینک یا دستکش نمیپوشه شانس مصاب شدنشون موجود است.
تشکر دکتر صبی. یک دوست ما با اسم میرویس از ولایت فرا روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام دکتر صادق. سلام علیکم.
و علیکم السلام
محترم دکتر صاحب. دغه موجود خارج خارج یو سوال کوم. په یوه مریضی سره ما دغه موټر کې سپری را خوانې درځي دا باندې چې ما ولکه چې یو سبابات او یو مداکري په حساب سره معلومات راکړي دغه سبابات
ګران اورور دا موضوع تاسو یاد وکړه دا موشن سیکنس په انګریزي ژبه وایي چې د سفر په حالت کې کوم مریضی یا خواب بد کیږي خدای چې د سفر نه مخکې تاسو دوا هم کېدای شي د ډاکټر په مشوره واخلي او د سفر په منځ کې تاسو خدای چې سترګې بند وساتي او مخامخ یا شاوخوا ته ډیر مګوري د سر ګرځیدل او خو بدیدل کمیږي او ډیر خواړه او دا شیان هم کم وخوري چې د پلار کې کېدای شي د تاسو خو ګرځي یا سر چرخیږي. سلامات اوسئ.
تشکر ډاکټر صاحب. یک دوست دیگه ما از ولایت بلخ روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم چه درخم خوب هستین؟
تشکر سلامت باشین. اسمتان چی است؟ بگویید مشکلتان.
مهمان شما امشیره ما از این مرض از شما یک سوال داشتم.
بفرمایید بگویید.
همین امشیره ای تمام مرض میگیره یا کسی که فردی مثلا کشتی حیوانات از بازار میخره و میخوره؟
برادر میشه سوالتان دوباره بگوید صدایتان قطع وصل میشه.
گفتم همه را خیلی یک همشیره مردم مالدار میگره یا کسی که از بازار هم گوشت میخره او را میگره.
آها زنده باشین. سوالتان گرفته شد. دکتر سبینا گفتن تنها کسایی که سرکارشان با چی هست گوشک میخرن، بفرمایید.
خب تشکر. البته نظر به احصای و ارقامی که ما ثبت داریم در وزارت صحت عامه، به قدم اول متاسفانه کسایی که مالدار هستند، دیقان هستند، با تماس مستقیم حیوانات به اصطلاح مواجه هستند، اینا زیادتر چانس مصاب شدن ندارند. طبقه دوم کسایی که در خانه به اصطلاح می با حیوانات تماس مستقیم، خصوصا خانمای خانه را ما زیادتر واقعاتش داریم در قدم دوم.
البته
گوشت حیوان در صورتی که دفعتن ذبح شده باشه و ای در جریان به اصطلاح آشپزی اگر با دستای برهنه، اگر این چانس است به اصطلاح ما یک چیز به نام در طبابت یا در علم ساینس به نام احتمالات میگیم یا پروبابیلیتی، این چانس است که به اصطلاح چانس شاید کم باشه، اما احتیاط تدابیر خوب است. جریان ازی که به اصطلاح گوشت پارچه پارچه میکنن، اگر دستکش باشه خودشان مسئول میباشه و این مریضی هم به اصطلاح بسیار با اندک مصرف میتونن خود و فامیل خود را وقایه کنن.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
الو
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. هغه دو یو پکتنه بکړه ډاکټر صاحب نه چې دا مطلب دغه وخه په خاصي د بخار کې دا که صحیح وي که بغیر د بخار نه صحیح.
مننه وروره. دا خو دا بخار او بغیر بخار خود دومره حل نه لري. خود حرارت چوي چې تو تودیخ وي چې خا دا بخا او پاخشي دا وایرس یا دا د بیماری د عمل لمنځه تل کیږي. خو ساتل کیږي نه، ان شاء الله به بیماری په اختنه کیږي.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه مالی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام و احترامات خود را به تمام کارمندان رادیو آزادی و دل خصوص به پرستجان خوارم و به دکتر صاحب بسیار محترم تقدیم میکنم. البته من سوال داشتم.
بفرمایید
جناب دکتر صاحب محترم. در دکان ها و قصاب هایی که مثلا اینمی گوشت فروخته میشه و مردم میخره، اونا بعد کدام خاصیت ها را مد نظر بگیره؟ یکی و جز دوم سوال ما که اینمی مریضی با کدام نوع حیوانات پیدا میشه زیاد در گاو یا در گاومیش گوسپند یا در بز یا در بره های خرد هم پیدا میشه در گوساله های خرد یا نه؟ یعنی چطور است این مرض؟ چه رقم پیدا میشه؟ یعنی در کدام نوع از حیوانات جاب پیدا میشه؟ با احترام.
تشکر بسیار زیاد. سلامت باشین برادر. بفرمایید دکتر صاحب.
با تشکر از سوال دوست عزیزمو. البته متاسفانه بگویم یا بدبختانه بگویم، این مریضی قسمی است که در حیوانات کدام اعراض علائم نداره.
حیوان سالم است.
حیوان سالم است اما ویروس در بدن خود داره. یعنی ما با مصاب شدن حیوان به اصطلاح ما نمیفهمیم که واقعا این حیوان مریض است یا نه. این می رقم اگر یک حیوان به اصطلاح ذبح میشه از طرف قصاب یا از طرف کسی دیگه، به گوشت از هم کدام تغییرات نمیاد که ما بفهمیم که واقعا این از یک حیوان مریض است یا نه. بناهن یگانه راه و رای اصولی وقایه و کنترل از این نمیست که ما تدابیر افضل صحوی را که مطابق از اینکه هدایت دین مبین اسلام هم است، ما اگر به اصطلاح مو تدابیر نظافت و افضل صحوی مثلا دست ششتن و ای که در جریان به اصطلاح پخت و پز اگر ما دست خود میشویم، اگر در جریان قطع کردن گوشت، البته خصوصا در ولایاتی که این مرض زیاد شایع است، ما پسان باز میگیم که در کدام ولایت هستن، در هیچ اگر به اصطلاح اینا دست خود میشوین یا دستکش استفاده میکنن، چرا در جریان قطع کردن ممکن است که استخوان با تماس جلد واقع شود، جلد مجروح بسازه. و دوم در قسمت از این که کدام حیوانات، تمام حیوانات اهلی به اصطلاح مایجا چی از گاو، باز، گوسفند، بره، اینا چانس مصاب شدن دارن. یعنی ما نمیتونیم بگویم که اینی حیوان کم است یا این حیوان زیاد. چرا تو کدام سروی صورت نگرفته؟ پیشترم گفتم که حیوانات نشان نمیده مریضش کدام است، غیر مریضش کدام است. بله مشکل.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. خیر هستی؟
تشکر. سلامت باشین. شما خوب هستین؟ نامتان چی است؟ از کجا به تماس شدین؟
توخی دزابون ولایت.
توخی صاحب بسیار زیاد خوش اومدین. شما شنونده همیشگی ما هستین. بفرمایید سوالتون رو بگید.
مننه.
له محترم دفتر صاحب خمیر دپختنه ده چې دا وایروس یا د میکروب چې په غوښه کې موجود وي آیا دا وفونه ګرمۍ ته ضرورت لري اندې څو درجه سانتیګریډ یا فارنهایت کدا مختره وفي چې 50 درجه شپته درجه او بل دا وایروس په یخ باندې اندې کدا غوښه یخ شي په یختار کې څو فوت آیا په دا یخ باندې هم دا میکروب وزل کیږي کنه وزل کیږي
خب
بل پښتنه مې دا د دې مریضې دا د کانګو مریضې دا خو مخکې ناشنا نوم ده نه ولده نوم ده آیا دا زموږ په وطن کې لري دا مریضې کې نه لري
تشکر تو خیصه بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما پاسخ میگن
تشکر از سوال ازی برادر در قسمت ازی که ای مریضی به اصطلاح در کدام درجه حرارت از بین میره متاسفانه در مریضی عاملش از پیش طریقی سرایت شکوتیم یکی از طریقی سرایتش کنه هاست ای کنه ها در موسم گرم سال به اصطلاح فعال میشن ارقامی که ما داریم از ماه ثور الا ماه میزان اکثریت واقعات رخ داده یعنی ما در زمستان واقعات نداریم
یعنی در فصل گرما بیشتر است
بناهن این مریضی که باعث فعال شدن کنه ها میشه در گرمی سال زیاد سرایتش در این وقت است در قسمت به صورت عموم یک اصل قبول شده که اکثریت به اصطلاح ویروس ها و میکروب ها در غذا با حرارت دادن بعد از 60 درجه سانتیگراد از بین میرن و در قسمت یخچال خوب سوال بسیار بجا کردن از خصوصا در این اوقات به اصطلاح عرفه و اوقات عید قربان که ما در پیش داریم خدمت شما باید عرض کنم که در صورتی که فورا بعد از قربانی ما پارچه های گوشت در یخچال نگهداری میکنیم چانس از این موجود است که در 24 ساعت ویروس از بین یعنی چانس مصاب شدن به این مرض بعد از کشتار بسیار کم است تا 24 ساعت
میشه میره یک توصیه هم برای شنوندار بکنین که در امید زمانی که قربانی را ذبح میکنن امول از گوشت پخته نکنن بگذارن در یخچال که 24 ساعت از سرش بگذره بعد از اون میتونن اون را پخته کنن
یقینا
دکتر
سبیا و یک چیز دیگه اینا سوال کردن که موجودیت این مرض بله مرض متاسفانه در افغانستان ای سیر داره تنها در افغانستان نه که پیشتر باید میگفتم در نظر جغرافیایی در آسیای مرکزی کشورهای آسیای مرکزی کشور همسایه ما ایران پاکستان ترکیه کشورهای آفریقایی حتی اروپای شرقی
اونا مرض
موجود است این مرض ما یک چیز باید بسیار زیاد تاکید ایجا میکنم که هموطنان عزیز ما نباید به حساب ترس نزدشون ایجاد شوه این مرض قابل وقایه است به اصطلاح زیاد وحشت و ترس باید نباید به خود بگیرن قربانی خود به طریق اسلامی صرف یک سلسله تدابیر را بگیرن به خاطر مسئولیت مسئولیت جان خودشان فامیلشون که مصاب نشن این کدام به اصطلاح بسیار قیمت هم نیست و این چیزی است که به اصطلاح ما معمول در تمام امور روزمره خود باید داشته باشیم
Josh
خلق پیدا دی تور لسپینا خلق پیدا دی زکت سرگو تور دسپینو میس کی بینا وجانا نسما ودرکا